السلام علیکم او ستړي مشي درنو لیدونکو دا اونۍ د حایل په دې بحث کې په افغانستان کې د ټولنیزو چارو د خزو په منځوي کېدو او د طالبانو په واکمنۍ کې د نوي نسل د روزنې او پالنې پر اطلنکو اغي زبانه غږیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل یو نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکولو د یو میکانیزم نشتون طالبان لا زړه ورکلي دي او د بشري حقوقو سرغړاونې لا زیاتې شوې دي. استازي بینټ همداونه هغه وویل چې په راپور کې د افغانستان د ښځو نجونو ماشومانو او قومي اقلیتونو په تړاو مسایلو باره کې معلومات راټول کړي دي. د بینټ په وینا تنګه مدني فضا، زیاتې تعزیري سزاګانې او د عدالت اساساتو د تبعیض مخنیوي، برابرۍ او د قانون حاکمیت ته نه پاملرنه په راپور کې شامل مسایل دي. لکم چې یاد کړه په دې بحث کې را سره د افغانستان د معرف وزارت پخوانی سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره صاحب او خبریال او د چارو شنونکي میرویس افغان صاحب ملمانه دي. شینواره صاحب تاسو ته او افغان صاحب تاسو ته ستړي مشم پروګرام ته په خیر راغلئ او زمنن اجازه راکړئ چې یوه پوښتنه تاسو دواړو درنو ملمنو ته مشترکه شریکه کړم، بیا به په نوبت راته جواب راکړئ. اول دا چې دا د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار دا د ټولنیزو چارو کې د حضور سره طالبان ولې دومره زشت چلن کوي؟ یعنی دا څه ډول اوامر دي چې دوی ورته دینی او فرهنګي توجیهات جوړوي؟ شینواری صاحب مهرباني وکړئ که تاسو اول نظر شریک کړئ.
ډیره مننه تاسو ته ټول لیدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله او ټول ژوند لري فکر کوم د بارک خمن ډیر زیات بحثونه کړي دي او د لایل زمنګ د تحلیل په اساس فکر کوم. خو دوه ډېر قوي دلایل دي. یو دا چې د دوی دا دینی تعبیر د ټولو نه د ځینو مشرانو لکه علوم اکاډمۍ مشر او د حج اوقاف وزیر د دوی امیر المؤمنین او د امر بالمعروف مشر او دغه خلک دوی فکر کوي چې د نجونو زده کړه حرام ده او د لپاره د تیر دورې مشر مولانا عبدالعلي دیوبندي فتوا هم دوی سره ده او د ځینې هندي عالمانو د دوی په اصطلاح عالمانو فتوا هم ورسره دي چې دا ډېره خطرناکه ده، ځکه دوی ته په داسې شکل قناعت ورکول چې دوی دیني تعبیر سم شي دا ډېر زور غواړي او باید د دوی نه قوي عالمان د دنیا پسې راشي. او دویم دلیل چې خلک فکر کوي چې دا دوی ته یو سیاسي مسله ده، ځکه دوی غواړي چې دا جنګیالي همداسې ناخبرۍ کې وساتي او یو بل ډله هم د دوی په خلاف راپاسېدلې چې هغه د دوی نه د دین شدید تعبیر کوي، نو دوی غواړي چې اولویت همدغه مسایل ته ورکړي چې د دوی نه د شدیدترې ډلې مقابلې ته ځان تیار کړي، نو دا تعلیم او دا ورته دویم او درېیم اولویت.
یعنی شینواری صاحب لږې کړه تبیرته په دې اوله برخه چې تاسو یاده کړه چې دوی ورته دینی توجیهات لري او د خپل امیر المؤمنین چې کوم ځینه د اخلي دا د کمې منبع نه اخلي، دا ولې بل نور مسلمانو ټولنو کې داسې څه نشته او دوی کولی شي چې دا توجیه کړی شي؟
دوی خو د نور دنیا د علماو مخکې نشي توجیه کولی او د افغانستان د نورو علماو خلکو سره چې په دین کې معلومات لري هغوی سره هم دا استدلال نشي کولی. ول دوی ته هماغه خپل دغه څلور پنځه کسان نومونه چې مواسه دوی او هماغه مرحوم عبدالعلي دیوبندي او اشرف علي تنوي او دغه خلک مهم دي او دوی چې موږ یو بل خطي فکر یې اهل سنت او جماعت یا کوم بیا دیوبندي فکر والی او دا د ټولو نه بهترین لار هم ده. نو ډېر دوی خپل سرزوري نه کار اخلي، د علمي استدلال نه لري.
یعنی تاسو په دې مطمئنه سي دای و سرزوري ده، بلکې ډېر شرعي ګټې په دې کې نشته، نه ټولنه ته په کې ګټه شته، خو دوی غواړي د خپل خاص اهداف لپاره د سفر امین ورکي. یعنی
ګټه خو کې په سر شته، ډېر زیات تاوانونه لري کبه وخت په
او زر اعظم زید زیانونو بارک امرازم افغان سے غوانم ساس نظرم دلته لیدونکو سره شریک کمچ ساسو په باور باندې د دې دلیل څه دی چې دومره زشت قوانین وزکی په نوې نسل او خاصتا خزین جونی مثلا دوی مطلق د ټولنې د ټولو عمرو نه ډیر منځوي کوي او حتی په دې ورستیو کې تاسو باور دیلی چې وای د خزی غک بلې خزی اوریدل تم اورد دی یا قابل د دین نه چې وایوري یعنی حرام دی یو ډول.
من نه آشنا صاحب دا د طالبانو د دې تنګي کړی چې طالبانو د مشرتابه کړی ده، دا لبد د هغوی باور دی او تی په دې باور دی چې ګواکې دا یو ناسم کار دی او دا باور بدلول رښتیا هم اوس شونې بریشي ځکه نه شونې بریشي چې دوی په همدغه باور باندې رالوي سوي دي دوی په همدغه باور باندې زده کړې کړې دي دی هغه میتود د مدرسې ویلې دی چې په هغه کې شذې ته په ډیر تحقیري نظر کتل سوي دي او د شذې ډیر حقوق چې دی په هغه کې تر پښو لاندې سوي دي اوس دا میتود چې د دینی علوم لپاره جوړ شوی دی ډیره برخه خو یا د دوی د پاکستانی مدرسو څخه راغلي بلکې ټول د پاکستانی مدرسو څخه راغلي دي البته زده کړې کړې دي لاغه ځای څخه دا شی راوړی دا بد پکې دادا چې دا دی کلچر تاوانوي دوی وایي چې دا زموږ کلچر دی رسم دی ریواج دی یا دا شی نه کیږي هو دلته یو ټکی ته اشاره کول پکار دی هغه دادی چې پلری پرتو سیمو کې د افغانستان له وخت څخه داسې محدودیتونه یا حکومتونو لاسرسي نه دی لرلای یا پاملرنه نه تسوي الته به ځینی ستونزې وي د شذو د تعلیم په تړاو باندې اما په شارونو کې دا نو دغه وړکی هلکا دغه وړکی اقلیت چې د طالبانو دا د شیخانو کړي چې مخکې پاري صاحبم اشاره ورته وکړه د دې وړي کړي دغه اقلیتي کړي ورته دا اقلیت اوس راغلی دی پر اکثریت باندې واکمن شوی دی یعنی د اولس پر اکثریت باندې واکمن دی په افغانستان د اقلیت واکمنی ده دا سې لکه مثلا د مثالونه په افریقا کې مثالونه په منځني ختیځ موږ د بحرین مثال ورکول چې اقلیت پر اکثریت باندې حکومت کوي خو د دې شی ترشا ډیر زیانونه پراته دي اما دم غړی دی په دغه څه باندې خپل حکومت ساتي خپل نظام ساتي او بلکې وران دا پېښه ده چې دوی دا د مذهب سره تړي دوی دا ته یو مذهبي کاروای دی داسې انګیری د انګیر نه دا یا د پو دا چې خدای مکه د دپو وینا د شذو ته اجازه ورکړل جنو دی په دوزخ ته دی په جنت ته نه چې دا ډیر
پیچلی مسله ده پر او دا تاسو چې دا تنگ نظر حلقه د اقلیت په نوم یاد کړل او استاد د اوله خبره چې دوی اکثریت په پاکستان کې روزل شوی دا مې غوښتل لګي واضح کما مثلا د حاکمیت د مجموع د طالبانو چې ده یعنی نه 90% دوی د پاکستان په مدارسو کې الته روزل شوی دي عملته پالنه شوی دي عملته حتی پیدا شوی دي خو الته د خصو په وړاندې د څه بدره ویا او د ټولنیز محرومیت غوونه نه کوي لن حالت د ژوند د کړه په لسیزو الته اس کله دوی کوم مظاهره د اسلام د پاره نه د کړي ولی په افغانستان کې د خزو سره د یو مجرم انسان په نظر ورته ګوري کدا په مدارسو کې ورته خودل کیږي ولی د هرې خزې په وړاندې به دا ډول برخورد نه کوي چې واځي د افغانستان د لونو په وړاندې داسې چلند کوي
اوله خبره خدا د آشنا صاحب چې دوی حل تواک نه لري او دی واکمن نه دی دی چې کله واکمن نو په افغانستان کې ماته د دوی د مذاکراتو پر مهال باندې تر پای پورې دا خبره کوله چې موږ بشو د تعلیم اجازه ورکو شې په حق او حقوق لري او ټول هغه مدني حقوق په پرځای باندې ساتو خو دی تر واک پورې ځان رساوه کله چې دوی واک ته ورسېدل د واک ته رسیدو ورسته دوی بیر تخپل هغه اړه یا هغه لور خپل کې ما وویل چې تر ډیر بریده پورې ګوره دا مسله په دوی کې په اختلافات بدله شوی ده او دا اختلافات د اوس لپاره به داسې وي چې په پټ بم دی وساتي دی به واضح هم نه کی د مثال په توګه به زه یو څو نمونه واخلم د دوی د ریاست وزرا ماوینین د دوی د بهرنیو چارو وزیر دا هغه ماوین ځینې نور د حقانی شبکې ډاله شبکه ده یعنی شبکه او ځینې نور دا په دې باور دي چې دا کم تعبیر چې دوی له اسلام څخه د شدید تعلیم په تړاو باندې لري دا ناسم دی نو دا شم پاتېنه دا ورو ورو دی لوي خو ځخه ماول چې دوی یو وړه حلقه د اقلیت دی پاتخه کتا سو یو بل څه کې تدیر مهم څه کې تاسو تاسو کام را واړوم کتا سو چیرې د لایبت لا ته منسوب کس خبري اوریدلی وو وسیږي هغه همیشه پر یو شی باندې ټینګار کوي چې علي تاسو اتفاق وکي اتحاد وکي زما اوامر ومني او هر خبره چې زه کوم تاسو غوږ ورته ونیسي خو د دا اوامر او دا شان دي دا به تری وخت پورې ورسره واوریدل چې لکه وسته د دوی کشران او بلې خاطر د دوی د نور هغه څناڅه پوي کسان چې دوی څناڅه پدې پيږي او د حکومت څکه کړه د حکومت په خوند پیسې وې دي د واک په خوند پیسې وې دي هغه اوس دی نتیجې ته رسیدلې دي چې دا شی نور لمر سره نه چلیږي دا به د دوی د حکومت دړنګې دو په بایه تمامې جنو د دا اختلاف کړي به دا به نور زیاتی شي نور به پراخیږي واخ په شړو باندې شي په به ارڅ نه کیندي
صحیح شینواری سب ما غوختل ستاسو یو لنډ تبصره په دی واخلم چې ستاسو په باور دا د اسلامي عقیدې د مخینه کچیرته دوی دا په مدارسو کې لوستلی ولی په فردي لحاظ باندې جماعتونو کې غږ نه کوو ولی مظاهرین نه کولی یا د افغان سب خبره چې دوی د واک منتظر چې یو ځل واکمن شي به دا اسلام تدبیر کی کنه غیر داغینه په مسلمان باندې دا فرض نه دی چې دوی د خپل غږ اوچت کړي وي د خزو د دغه سي منځويتوب باره کې
فکر کوم ته کې دوه مسلې دي یعنی دا یو بل سره تړلې دي هم سیاسي او عقیدوي عقیدوي هم د غازی امان الله خان وخت کې د خزو د اصلاحات په مقابل کې را ودرېدل او بغاوت یې وکړو اما شورشونو زمينه جوړه کړه چې هغه حکومت سقوط شي حکومت کې هم اتمن اشتباهات دویم ځل سردار محمد داود خان په صدارت کې دوی قندار کې همدغسې یو قیام وکړو او د حکومت سره وجنګېدل او دا غن اورس ته دوی منتظر لکه افغانسب چې ویلې دی سیاسي واکې لاس نه راغله نو نه یو وختل چې دا مسله ښکاره کی او په عین حال کې دوی په استراري حالت کې ځان حسابي فکر کوي چې خالص سلام ملت دومره مهم نه دی لکه دوی شتل زره د ډیر جنگلي او هغه تم دغه روحیه دوی ورکړي و چې دا ثواب ته دی کې جنت ته دی کې ګټه ده دی کې او په عین حال کې د پښتونولې منفی تعبیر مرته کړی چې دی کې غیرت او پښتونولې د حیا ده نو تاسو نه تنه شي راوتل ولی کو غاړي ډیر زر یو باس کول شي او د نړۍ علما نو فتوا ستاسو شي او جنگلیم خپل قانې کول شي خو چون هغه اوس په قدرت کې موږ نه پوهیږو چې هغه دا
یو یو بل مسله مې شینواری صاحب تاسو سره شریکوله به افغان صاحب هم کولای شي په ماته نظر راکیدا د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه چې په سیف د چلډرن باندې ډیره مشهوره ده د ان تیر کال راپور خپل خور کو دا ویرا واغه شدید اندېښنې پکې دا څرګنده کړي و چې د طالبانو تر واکمنیدل وروسته د افغانستان په ځوان کول جوړ منفي اغیز راتلونکې ده چې وي اکثریت خوندزي لتلل محروم شوی دی او درنو کارونو کولو ته دوی مخه کړی یعنی الکانو په شمول باندې او په دې کې زیات شمیري لوی زیان هغه انجونی ویني ځکه چې هغه مطلق د تعلیم کولو نه منع کیږي تحصیل کولو نه منع کیږي او حتی په ډیر کم عمر کې یعنی بیخي ماشوم عمر کې لکه اته کال لس کال دولس کال په دې عمر کې جبري یو بل چاته ودول کیږي یا هم سن ماشوم ته یا مشر ته خو مقصد جبري ودول کیږي دغه ډول یو وضعیت کچیرته علنی او دومره موثق اسناد سره دا راپورونه دوی جوړی د افغانستان د راتلونکو نسل دا څړول اغیزمن حالت یا ټولنه څړول یو بحران سره مواجه کوي
دا ټول ډیر مهم دي لیک څوټی کې مهم دی ول فقر ډیر دی نو د فقر په نتیجه کې الکانم لس دولس کرنې نورسته مجبوری چې کورون ته خپل فامیل ته روزي وګټي په یو شکل هغه کې سهم واخلي نو دوی د مکتب نه پات کیږي چې دا آینده کې هم هغوی ته پرمختګ په مخ کې خطر دی او مملکت ته ضرر دی دویم جنکۍ چې د شپږم سیم نه وروسته مکتب ته نه پرېږدي هغوی په عاطفي حساب ډېرې آسیب پذیره دي نو د رواني مشکل سره ګرځي ځکه هغوی د خپل تعلیم سره ډېره مینه لري او اوس په دنیا کې دا ثبوت شوی چې جنکۍ د هلکان نه زده کړه کې ډېر پرمختګ کولی شي لکه یو کتاب لیکل شوی میل ایکوالټي تاسو به وګورئ هغه کې لیکلي چې په دې تیرو څو کلونو کې د نورو سواتیا نه راپه دیخوا په 2004 یا 2006 پورې جنکو جی پی ای د زده کړو درجه د 12 نورو سره فرق لري دا 20% الکان نه جګه شوی یعنی په 1999 کې د الکانو 60% جګه و او اوس جنکو ته 40% جګه شوی چې نه دا 40% کې دا ډېر زیات پرمختګ دی خو لکه څنګه چې جنکې شدید امینه تعلیم سره لري او پرمختګ سره دوی بیا ډېر دغم لري ورته هم لري دوی ملټی ټاسکینګ دي هم زده کړ کولای شي هم سره یو کیسه زده کولای شي هم کور چلولای شي او بل د پرمختګ او ته شدید امیدواري پیدا کړی و افغانستان کې هم اوس چې یو دم دوی په کور کې نه ولې دغه ډېر شدید رواني ضربه هم دوی ته ورکوي او بله مسله چې دا الکان چې بیکاره کیږي د رواني فشار نه علاوه دوی آینده مشکل سره مخ کیږي یو بل کېدای شي دغه ته مجبور شي جنایتونو ته او یا هغه غیر مسلح ډلې چې افغانستان کې نسلونه ده د نظامي اهدافو لپاره استخداموي دا وي د پاره ډېر ښه کار شي یو ډېر وړیا لخر شي وطنو ضرورونه به حد ډیر دي او دولت او اداره چې د خلکو داسې مسوله ده لکه مور پلار چې دولت مسول دي نو دوی هم دنیا مسولیت لري هم اخروی او هم د انسانیت له نظره مسول دي باید د توجه وکړي او البته نړۍ هم باید دي کې یو مثبت تعامل ته رامخه ته شي ځینې شرایطو په مقابل کې افغانستان خلکو سره ځینې مرستې وکړي یعنی اوس افغانستان تقریبا د نړۍ هیر شوی دی حال دا چې دا بني ادمان چې دي دا خو د یو وجود ازادي
نه اوس مثلا نړۍ خدا وایي چې تقریبا په میلیاردونو ډالر دوی په هر کال د افغانستان سره بشري کومکونه کوي. بشري کومکونو کې د ښځو د صحت برخه شامله ده، د ماشومانو د سوی تغذیه یا د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پروګرام شامل دی، حتی خوراکي مواد چې وایي خلک یو وخت ډوډۍ نه لري دوی ډوډۍ ورکوي. دا اوس د ژمي په رسېدلو سره وایي چې په دې وخت کې موږ ډیرو خلکو ته کوشش دا کوو کومکونه ورسو. یعنی دا ډیر کارونه چې یادی کی دا د حکومت یا د دولت وظایف دي، مګر دا نړیواله مؤسسه دا کار کوي. د خپل دولت او د درایي څه کوي، د څنګه پلان لري، یعنی ولې نه کوي؟
یعنی موږ خو د نړۍ مرسته ستایو او ته قدردانی کوي لکه د وېڅان د خېګنې شکرګزاري چې انسانونه کوي، د خدای شکرګزاري هم نشي کولای. موږ قدر کوو ولې په هغه شکل چې لازم دي دا صحیح نه مصرفيږي. ما په ملګرو ملتونو کې کار کړی، دا یو جو ډایرکټر هم پاتې شوی. ما وی ډېره برخه اوورهډ او په اډمنستریټیو کاست کې زی، بیا ځینې هغه پروژو ته ځي چې هغه مفید او مؤثر نه دي. یعنی بهترینه به دا وي چې د افغانستان د دولت خپل ظرفیتونه جوړ شي. دا اوس چې کوم حالت راغلی دا خو د توقع نه خلاف او غیر منتظره حالت سره مخ شو. نو هدف مې دا دی چې دا کومې مرستې کوي دا مؤثرې نه دي، تر یو حده مؤثرې دي، خو د دې نه باید ډېر توجه وکړي. او د افغانستان
مثلا کومه برخه کې کولای شي او بخښنواري سیب لګم ډیر ماتل کړي، مثلا کومه برخه کې نړیواله ټولنه کولای شي چالنی مداخله وکړي چې هم د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي او هم هغه ضرورت چې اولویت تاسو غنی التم راسته وشي. کومه برخه
کولای په برخه کې کولای شي لکه صحت برخه کولای شي کنډیشنل مرستې وکړي چې موږ د دې یو خنځارت کوو او نور مرستې دولت ته ورکړي. همداسې د تعلیم په برخه کې خې د جنکو مسله به ورورو حل شي، خو دا شپږم پورې جنکو لپاره خوځنې اساسي مرستې وکړي چې مرستندویه نظارت صرف کېدی، خو په پنځم لاس ورکوي هغه کې ډېر 30% اوورهډ هغه نړیوالې ادارې اخلي، بیا 20% نړیواله موسسه اخلي، بیا 10% داخلي موسسه اخلي. سب کې فساد کېږي. دا تېر نظام کې همداسې یو مشکل و د افغانستان حکومت نه شو کړی. خبر صورت یعنی خبره دا ده چې هغه څه چې په کار د یو تعامل د افغانستان سره نه کېږي، نو موږ د 80% مسولیت باید خپل افغانانو منو او د افغانانو په منځ کې ټول ډېر مسول دولت او حاکمان دي، او 80% مسولیت باید دنیا هم ومني.
صحیح. اوس تاسو حاکمیت یا کوم اجازه راکړئ زه یو احصایه تاسو سره شریکه کوم. دا تازه د امریکا غږ په ویبپاڼه باندې پراته ده. په افغانستان کې دا د ثبت شوو مدرسو شمیر تقریبا د 21,000 نه اوخته ده، چې سکالې په دغو مدرسو کې مثلا د شامل زده کوونکو یا طالبانو شمیر پکې 3.6 میلیونه ترسیدلې ده. افغان سه پښتنه به تاسو نه دی کې کوم کچیرته دا ټول مثلا د دوی په ذوق او سویه باندې ملایان جوړیږي، نو دا د افغانستان د خپلواکۍ دولتي نظام مخ کې وړلو مسلکی ادارو دا د ملي انکشافي پروګرامونو د پاره دوی ته به دا کډرونه څنګه روزل کیږي؟ دا د سی یو علنی ښکاره دا موضوع نه ده چې افغانستان د یو دولت او هیواد په توګه مخ په زوال روان ده.
د دې کې خوشک نسته د طالب راتګ سره افغانستان مخ په زوال روان سو. متاسفانه او هغه ونه کړای سول چې افغانستان اداره کې لاغوي سره موجوده کډرونه ټول دی ولاړه، چې د نظامی کډر سره خو بده دوی دښمنی و، خو ملکی کسان ترې ووتل د پوهنتون استادان و، یعنی ټول کډرونه لاړه. راځي چې دوی اوس په مدرسو باندې فوکس کړی دی. کور دا د زبر دته یو مناسب چکه استعمال کوم. دا د هیواد سره د دښمنۍ لمانه او اخوا ته بل هیڅ شي نه. کټول خلک افغانستان کې طبي ډاکټران سي نظام پونه چلی، کټول خلک په افغانستان کې د پوهنتون د کیمیا استادان سي افغانستان پونه چلیږي، کټول خلک بانکداران سي. یعنی دا معنا دا لري چې دای ټول خلک طالبان کوي، دای ټول خلک ملایان کوي. په ملاتوب او طالبی زمباندې خو مالک نه چلیږي. اما زه بیا هغه ټکی طرف پرګرم چې لبا د مرغه پردہ اقلیتی کڑی پردہ کچھ نہیں کڑی باندې لا تر اوس پوری پخپل د طالبانو مشرتابه یا هغه موجوده کسان چې زور او زر لري هغه هم دا فشار نه دی چولې د شنواری صاحب خبر او کول چې اتیا پیسه د افغانان ملامت دي زه دا وایم چې تر ټولو ډیر ملامت دغه خلک دي چې دا په نظام کې دننه دي لاغه ځای خوري او چې هغه نه ورته وایي شه د دې لپاره خو نورې لارې هم شته داسې نه ده د مشرتابه د خبرېدو بغیر هم خلک کولای شي چې قدرونو ته پناه ورکي وې ساتي لوجلو ترټلو شړلو تذلیلولو حفاظت وکي نو قدر خو به قدر چې کله وو له افغانستان مالیم وتلی دی د اروپا ته ملا دی ملا به څوک روزي خو هغه به همدا سړی روزي کوم مالیم چې هلته پاته دی د هغه یو لوی ټبر موږ د وخته د بابا دامه تر دې دامه چې په افغانستان کې د جمهوري نظام راغلی دی امان الله خان غازی له وخته زموږ ښځې معلمینې ډېرې زیاتې وي د ښځې په مکمل ډول باندې پر کور کښېنول او د ښځې پر کور ناسته یوې خوا ته خدا د تعلیمي نظام بندې قدرونه بند شول قدرونه را باندې ودرېدل له بلې خوا څخه دوی دا کوي چې اقتصادي پایه یې درولې ده دا خو د اقتصاد سره تړلی یو شی د ښځو خو د دې تقریبا په نړۍ کې د هر هېواد نیمه برخه تشکیلوي نیمه برخه جوړوي دوی پر دې باندې هم سترګې پټوي نو په ټوله کې دا ویلی شو دوی سمې خوا ته متاسفانه روان او نه افغانستان سمې خوا ته روان کړی دی چې تر څو دې خپله قبله برابر نه کی د افغانستان لار ما کی د افغانستان ګاډې به خدای نه خسته خدای دې نه کی اتمن ټکر کی او یو بل بده
د ستاسو د دواړو دارزون نه د سخکاری چې د طالبانو حاکمیت په دې سباند درې کالو کې منظم کارونه څاغس چې لازم وي یا ژمنه کړي یا یو دولت تقاضا کوي دوی نه دي تر سره کړي شینواری صاحب یو نظر بلم ستاسو اخلم چې څه مشوره لري څه باید وشي چې افغانستان د روانو دغه ځنې ستونزې چې تاسو هم یاد کړي داسې د یو انساني لوی خطرناک او بحرانونو نه وشورل شي او د فتنې مخه نیول کېدلی شي داسې کم څه شته یعنی دا به نشو ویلی چې درې نیم کاله چې نجونې د تعلیم نه محرومې شو هغه نشي جبرانېدلی مګر د عقل اوس نه څه شی کېدلی شي
ډېره زیاته مننه زه فقط یو مسله لږه اصلاح کوم صحیح مې تفهیم کړی نه هغه اتیا فیصده کې زما هدف د ملت نن دی ملت ډېر شریف دی او ډېر باعزته ملت دی او هغه مسول نه دی مسول هغه نخبه خلک او چارواکي دي چې په هغه کې بیا دغه اتیا فیصده له منځ نه اتیا فیصده چارواکو ته مسولیت دی نور هغه څوک چې په خبره پوهېږي تعلیم یې کړی امکانات لري قومي مشران دي دیني علما دي هغوی ته مې هدف نور ملت مظلوم دی او دروند او عزته دی هغوی هېڅ مسولیت نه لري بله مسله ده د مدرسو باندې لږه تبصره کومه دې خو ما نور فرقو کې دا ډېر جدي ویل چې دا ډېره غټه فاجعه راوړي ځکه د یو ملک تعلیم سم باید دا محاسبه کړي چې زه څوک روزم او هغه چې فارغ یې بیا تازه کار پیدا کولی شم که نشم او که کار ورته پیدا نه کړي نو دا د همدغه حکومت په اوږو بار دي لکه د ایران ملایان هم چې یو وخت د فامیلي پلاننګ زده وکړه مثال دی یو مثال تستوي بل کله چې حکومت په لاس ورغی محاسبه وکړه چې که دا د کورنۍ پلانګزاري فسلری دا بده ته مونږه کار او روزګار د کومه کوم ډیر بیا په سیاسي کې ایران د ټول ناکامۍ په هاته دومره کامې وو چې تولیدات شمیره کم شول بیا ته لګي اسلام کې راوستل دا خلک چې دی کوس د وګد محل حکومت په تمه نو دوی باید خبره په نظر کې ونیسي چې دریم ډاکټر ته ضرورت لري انجینر ته ډیر زیات تخنیکی خلکو ته چې وي ته کار پیدا شي
صحیح شنواری صاحب زه یو
مشخص راشم بل او کوه هر څه په خپله جواب درکم کنه بل په خپله
نه زما ورسته څلور دقیقې ما غوښتلی او دوه دقیقې بل مهمه هاده موضوع تم ورکم ساسو نظر په واخلم چې دا ونی په امریکا کې تاسو جریان کې استی چې د عمومي انتخابات کیږي یعنی د جمهوریت ریاست انتخابات هم دی ورسره د کانګرس دواړو جرګو د پاره هم کیږي ساسو په نظر فکر کوي چې د امریکا انتخابات یا نوی حکومت راتک سره د افغانستان په اړه باندې یو نوی تصمیم هم ونیول شي دوه دقیقو کې کراته یو مختصر نظر راکړئ خپل
او زه شخصا فکر نه کوم چې خاص تغییر به راشي ځکه امریکا یو ډېر پرمختللی هیواد دی او یو دومره غټ تصمیمونه چې نیسي هغه لپاره مخکې تحقیقات شوي سرویګان شوي او مربوطو فکری او دولتي بنسټونو په پالیسی لیول ریکمنډیشن تیار کړي نو مشران کوي به منظوري خو یو احتمال شته ترامپ رئیس جمهور شي دا یو قاطعیت لري کې دې شي یو قاطع تصمیم ونیسي خو هغه هم په دې پورې مشروطي چې کوان مفکرین او خلک چې په اوربیټونو کې او په هنتونو کې او سیاسي انوایرمنټ کې دوی مطرح دي داسې ریکمنډیشنز وکړي او داسې لابي وکړي چې د افغانستان په ګټه ممکن یعنی موږ هیڅ شی نه شو راوړلی خو د دې احتمال کم دی یعنی ټول تمرکز باید موږ په ځانو کې ځان جوړ نه کړو بل شان اړتیا ته مخه
مننه میرویس افغان صاحب تاسو نظر مخلم څه وی پیشنهاد هم څه دی د بحران مخنیوي لپاره او څه فکر کوي د امریکا ټاکنو کې یو نوی حکومت راتک سره به د افغانستان په اړه خصوصا د طالبانو د دغه اقلیت القی په اړه کوم نوی تصمیم ونیول شي
په مجموع کې لکه څنګه چې شنواری صاحب وویل زم په همدې نظر يم خو اکثره وخت ادارې داسي پالیسی جوړوي چې په نوي حکومتونو باندې عملي کوي دا عملي کېدو د پاره یې حکومت ته انتظار بل چې نوې حکومت راشي دا نوې ګام واخیستل سدا به نوې نیوز وي نو امکانات نسره د ولای چې په افغانستان کې به هم دوی یو څه تلاره ورکې او بل تخلق چې ځغ په بهر نړۍ کې په افغانستان کې د نن د تاثیر گزار دی د بخامه د افغاني د امریکا په نوې ټاکنو کې بریالي کسان چې پر دې باندې غور او فکر کوي یوه دا اړه ده چې څه کول پکار دي د کلی د دوی په لاس کې ده کلی د طالبانو د مشرانو په لاس کې ده هغه کلی کدی د خپل حکومت ورډول غواړي د خپل حکومت پر مخ وړل غواړي وردی شي هغه کسان د کانی کې چې هغه د دغه کارونو مخالفت کوي افغانستان انځواته بیا یا د دې د حکومت دړنګولو هڅه کوي
نو افغانستان په خبره بل لاندې سوال پوښتنه پیدا شو د یو د قشایت وختي د دې اقلیت القی چې تاسو په وینا ده دوی څه زور لري چې دا د دومره قوي ګروپونه چې تاسو مخکې نمونه واخلل لکه اقانی شبکه او نور وزیران او دا د دوی په زور نه رسیږي دا غوي زور څه شه ده
دا د آشنا تلویزیون په امریکا کې ماده ده ونه کړي په لومړي سر کې دیم لایبت الله سازي کوي دیم لایبت الله سازي وکولا هغه ته واک ورکي هغه ته ځواک ورکي هغه چوکي ته واک ځواک ورکي هلته شپږ کسان کښېنستل هغه د افغانستان پیسې لکونه کسان دی او دلته دینی اوامیر منل یا مذهبي اړه هم په ګډ دی چې خامخا به د مشر پرې ته ورنې شي نو دا ټول هغه څه دي چې د وسلې پیسې او دینی اوامیر سره دا هلکه که مضبوطوي پیاوړی کوي او پیاوړی کړي دا د دې هلکی قناعت لږ ګران دی خو هو دیوال علما او خپل طالبان کولای شي چې ورشي ورته کښینی چې خدای ومني ما افغانستان غر کوي او ما ځان غر کوي مشخو به لا غاده دغه سپی ته ورسول نو مطلب به د خبرې څخه دا دی چې د هلکی لید دوی په لاس کې ده دا لبل چا سره نه بیا کېدای شي له دوی سره امریکان تعامل وکړي بیا کېدای شي له دوی سره د نړۍ نورې هېوادونو هم تعامل وکړي او پر افغانستان باندې د لا نورو مرستو دروازې خلاصې شي خلک بل غربت له فقر څخه راوځي او موږ به سالم هېواد ولرو چې کم از کم په دې نامه باندې بنه شرمېږو چې په افغانستان کې لشتر لږ یو داسې هېواد وګڼي چې شته کاپټن اسلام شته
بالکل تاسو چې یاد کړم هغه مقدمه کې دا خبر ورکو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي چې خپل راپور جوړ کړی دی چې همدا ونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپاري په دې کې ډیر هغه جرایم مستند کړی دي خصوصا په زندانونو کې د ښځو سره د بد چلند او د ډیر بد سلوک خبرونه یې راټول کړی دي نور بشري حقوقو مسایل هم پکې شته په دې اړه باندې به د امنیت شورا پریکړه ته ګورو خو د اوس لپاره د پروګرام پای ته رسو ډاکټر سیو ابراهیم شینواری تاسو نه او میرویس افغان صاحب تاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم کورم ودان او د لیدونکو د اوسیلې نه ډیره مننه تر بلې جمعې ورځ هم په لوی او مهربانه خدای سپارو
پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکيوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټه ده. د دې شپه خو خبرونه ته خراغ لاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکې خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد تاثیرات و نقش پالیسی خارجی در انتخابات ایالات متحده آمریکا و واکنش کانادا و بریتانیا در برابر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می‌کنیم. اما نخست چند خبر.
د پاکستان د بهرنی چار وزارت یو ځل بیا ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ګډون تروریستي ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د دغو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنی چار وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د ټي ټي پی د فعالیتونو په تړاو شواهد او اسناد د طالبان حکومت سره شریک کړي دي. مېرمن بلوچ وویل پاکستان له هغو ترهګرو ډلو سره د خبرو اترو هیڅ علاقه نه لري چې د پاکستان د ملکي خلکو او امنیتي ځواکونو د وژنې مسؤلیت لري، خو په افغانستان کې طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو دا ډول تورنه په وار وار رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي.
یک مقام وزارت خارجه بریتانیا به تصویب و اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را هولناک و یک گام به عقب در عرصه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان عنوان کرده است. همیش فالکونر معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور شرق میانه افغانستان و پاکستان ناوقت روز پنجشنبه 31 اکتبر با نشر اعلامیه اقدامات سرکوبگرانه طالبان بر زنان و دختران در این کشور را محکوم کرده و اما گفت که آنان به خاطر منافع ملی کشور خود روابط محدود را با حکومت این گروه حفظ کردند. از سوی دیگر جاستین ترودو صدر اعظم کانادا محدودیت های تازه طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خوانده و آن را وحشتناک توصیف کرده است. ترودو ناوقت روز پنجشنبه 31 اکتبر در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که آخرین فرمان طالبان که محدودیت ها بر زنان و دختران در این کشور را تشدید می کند وحشتناک است. این در حال است که در تازه ترین مورد محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بار دیگر بر تطبیق قانون جدید این وزارت تأکید کرده است.
بلخوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سیمهیز امنیتي چارواکي وایي چې نن د جمعې سهار نومبر په لومړۍ نیټه د دغې ورځ د مستونګ په سیمه کې په یوه چاودنه کې د ښوونځي د څلورو ماشومانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د مستونګ د سیمې پولیسو رسنیو ته ویل چې دا چاودنه د دغې سیمې د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې شوې چې له امله یې 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د امریکا غږ ډیوي راډیو د سیمې د یو پولیس د افسر له قوله ویلي چې په دې چاودنه کې یو پولیس او شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي. د بلوچستان سیمایز امنیتی چارواکو ویل چې دا پیخه له سیمې د پاکستان د امنیتی ځواکونو د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې د چاودیدونکو توکو د چاودن له امله رامنځته شوې ده. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د دې برید د مخه دغه سی پیخو مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ اردو په غاړه اخیستی.
شمار تلفات ناشی از سیلاب ها در اسپانیا به 158 تن رسیده و اکنون که سه روز از این سیلاب های بی پیشینه می گذرد، تلاش ها برای افراد ناپدید شده ادامه دارد. این سیلاب ها که از چندین شهرک در جنوب شهر والنسیا عبور کرد، خسارات مالی هنگفت را نیز به جا گذاشته است. بسیاری از جاده ها هنوز هم با وسایط نقلیه و آوارهای ناشی از سیلاب ها مسدودند و در برخی موارد ساکنان در خانه های خود گیر ماندند. برق، آب آشامیدنی و ارتباط تلفنی بسیار مناطقی که با گونه ثابت تامین نشده است. نیروهای امنیتی و اردو هنوز هم مصروف پالیدن افراد نامعلوم ناپدید شدند و این نگرانی وجود دارد که این افراد هنوز هم در وسایط سیل برده و یا هم گاراژ هایشان گیر ماندند.
د امریکا د 2040 کال ولسمشریز ټاکنی امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي، ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پېښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړی خپرونې د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیوي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپریږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره سمون خوري مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر ټاکون ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د دې ټاکون د اهمیت په اړه د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د ترنیز مرکز مشر شیرجان احمدی سره خبرې کوو.
آقای احمدزی، خیلی خوش آمدین برنامه، تشکر از وقتتان.
سلامت باشید.
ډیر مننه احمدزی صاحب. دا ځل د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې ډیر مهمې ګڼل کیږي، تاسو ته هم دا مهمې ګڼئ او کو ځواب مو هووي نو دلیل څه دی؟
زه فکر کوم د دې اهمیت په دې کې دی چې یو ځل بیا د امریکا ټاکنې ډېرې نږدې دي او په جرات سره څوک اټکل نشي کولی چې کوم کاندید به وګټي. بل اهمیت دا ده چې ولسمشر ټرمپ، پخوانی ولسمشر ټرمپ، یو ځل بیا ځان کاندید کړی دی. امریکایانو ته یې د خپلې تیرې دورې د لاسته راوړنو په اساس باندې ادعا کوي چې دته رایه ورکړي، خو په خلاف یې کمالا هاریس د اوسنی ولسمشر معاونا چې د ولسمشر
امریکایان
به څوک د خپل په شکل باندې ډېر اهمیت پیدا کړی دی چې په امریکا کې که دا ولسمشر شي اول ځل به وي چې د امریکا تاریخ کې د امریکا په ولسمشر ټاکنې لپاره یو ښځه کاندید ده او ولسمشر به شي. او د پالیسي د لحاظ نه هم دواړه ډېر توپیر لري، د مهاجرت پالیسي د لحاظ نه، د اقتصادي پالیسي د لحاظ نه، او نورو امنیتي او نړیوالو اړیکو پالیسي د لحاظ نه. امریکا نو ډېر مهمه ده چې راتلونکي ولسمشر بل خصوص په اقتصاد کې امریکا ته څومره ګټه او امریکا ته څومره ګټه راوستی شي.
در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا گروه های مختلف از جوامع متفاوت شرکت میکنند. به نظر شما در این انتخابات کدام اجتماع ساکن در آمریکا میتونه نقش مهمتر و تصمیم گیرنده تر بازی بکنه؟
ببینیم، اگر طرز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو ببینیم، تقریبا به شکل انفرادی هر 50 ایالت یک بار رئیس جمهور به شکل انفرادی انتخاب میکنند. یعنی که سیستم انتخاباتی امریکا به نسبت به سیستم های دیگه جهان فرق داره که برای عمومی مردم تمامی اطباء امریکا انتخاب نمیشه، بلکه رای تناسبی هر ایالت انتخاب میشه و بنابراین تناسب اگر هر ایالت رای خود را با یک کاندید بده، اما کاندید تمام چوکی های پارلمان میبره و در هر ایالت تناسب مردم هم فرق داره و موضوعات هم محلی میشه، نه اینکه ملی. چون اگر 7 ایالت که فعلا بسیار مهم دیده میشه در امریکا که تعداد نفوس و تراکم و نژادهای مختلف در وجود داره، موضوعاتش هم از همدیگر مختلف است. به طور مثال اگر مثال ایالت شمالی میشیگان بدیم و یا آریزونا در جنوب امریکا، موضوعات مختلف را در بر میگیره. ایالت شمالی که میشیگان که درج مسلمان ها هم زیاد است و شرکت های موتر جور کردن هم زیاد است، موترسازی هم زیاد است، موضوعات شد به سیاست خارجی و اقتصاد میچرخه. اما به آریزونا اگر ببینیم، دوجا تعداد زیاد مهاجرین از امریکای جنوبی آمدن و موضوعات دیگر اقتصادی است. موضوعشان بزار به مهاجرت میچرخه. اگر موضوعاتشان را ببینیم، تناسب مردم و تناسب نژاد ها هم بر اساس اولویت های خود به ریاست، به کاندید ریاست جمهوری رای میدن. یعنی تمام امریکا با یک موضوع موافق نیست، بلکه موضوع های مختلفه که مهم است بر حیالات مختلف، مردم به اساس آن با کاندید خود رای میدن.
ولی احمد زیست پامدی تره او تیر زل یو انتقاد داو چه زوانان پتاکونو که گردون نکوی، فکر کوی چه دا زل با دا امریکا پتاکونو که زوانان پا پراخ کچه گردون مکری او دا گردون پره چه نظر لره؟
زه فکر نکوم چه دا ووتر ترناوت یا دا زوانان گردون دیر زیاد وسی دا نسبت دور نور و انتخاباتو نه. دا زلی د وخت نمخ کې کوم خلکو چرای ورکړي دغه کې اکثریت زړه کسان ول، ځکه د هر چا موضوع مختلفه ده، یو جمی موضوع نشته. مثلا د زړو د کسانو یا حق مسنو کسانو موضوع ده چې آیا کدی تقاوت مو کې یا تقاوت نه ورسته دوی ته کم تقاوتي ورکیل ورکیږي، د هغه کچه به دومره زیاته وي چې اقتصادي مشکلات سره دوی سره مرسته وکړي کنه. ځوانان ته کې پته راشو موضوعات ته وګورو، دواړه کاندیدانو دومره کوشش نه دی کړی چې هغه موضوعات راوڅېړي چې ځوانانو ته ډېر مهم وي، لکه تعلیم وي یا ځینې مهاجرتي موضوعات چې اکثره ځوانان دلته ورسره مشکل لري، ستونزې لري. نو د ووټر ټرن اوټ کېدای شي څرنګه چې همیشه معمول دی هغومره اوسي، یعنې غیر عادي حالت به فکر نه کوم چې لري، خو سړی څه نه شي ویلی. لا 15 ورځې پاتې دي، لړۍ روانه ده، کېدای شي د انتخاباتو په ورځ باندې تعداد ځوانانو زیات وشي. خو معمولا مثلا زه په پونتونی کار کوم، دلته داسې نه دل کېږي چې ځوانان ډېر لیوال اوسي د انتخاباتو لپاره یا خپل کاندید لپاره ډېر لوی انتخاباتي کمپاینو کې. اکثره چې لیدل کېږي مختلف ښارونو او ایالتونو د نژادونو په اساس وي، چې هلته اکثره د منځني عمر کسان یا بعض ځایونو کې زاړه کسان چومره زیات، هغوی لیدل کېږي چې انتخاباتي کمپاینونو کې یا مجلسونو ته راځي.
احمد صاحب، با توجه به درگیری های جاری در شرق میانه و اوکراین، آیا فکر میکنین که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا تغییرات را در وضعیت جاری در شرق میانه و در کل در پالیسی خارجی آمریکا ایجاد کنه؟
اولا باید ببینیم به تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. در 20 سال یا 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اساس پالیسی خارجی هیچگاه نبوده. اکثرا پالیسی خارجی یک بود خرده از انتخابات ریاست جمهوری، از کمپانهای انتخابات ریاست جمهوری است. اکثر اوقات موضوعات داخلی مثل اقتصاد، ایجاد کار، مهاجرت و موضوعات دیگری که در داخل آمریکا بر مردم آمریکا مهم است و اساس انتخاب میشن. باید اصل دموکراسی آمریکا رو ببینیم که اینا اختلافات بین احزاب را در سواحل خود بند میبینن، یعنی که اختلافاتی که در بین کشور دو حزب دارن در میدان بین المللی باید را بارز نسازن. این یک اصل دموکراسی است که هر دو حزب یک قائل هستن میکنن باور دارن. و شاید در بعضی مناطق امریکا که شاید در او اکثریت مسلمانان باشه یا عرب باشن، در رای در روند رای دادن بر اونها شاید اثر داشته باشه، اما عموما پالیسی خارجی امریکا را انتخابات تعیین نمیکنه. و اگر پالیسی خارجی هر دو کاندید ببینیم، فرق یا تفاوت بسیار بزرگی دیده نمیشود در برابر اوکراین باشه و یا در برابر جنگ اسرائیل و فلسطین ها باشد. شاید فرق اندک باشه که شاید اگر کامالا هرس انتخابات ببره، جنگ اوکراین شاید ادامه بیابه، کمکاشون زیاد شود و یا شاید کوشش کنن که برای کاش یافتن برای یا از بین بردن خشونت در آسیای میانه، در شرق میانه کوشش کنن. اما اگر ترامپ انتخابات ببره، شاید یک روند دیگه در علیه روس و اوکراین در پالیسی موجود باشه. باز هم پالیسی خارجی امریکا یک عنصر فیصله کننده در انتخابات امریکا نیست.
پام دې تړو احمد صاحب، د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې د نړۍ پر سیاستونو څه اغیز لري؟ کله کې نور مشخص کی او ولی یو شمیر هیوادونه ورته سترګې پلار دي؟
معمولاً د امریکا داخلي سیاست د یو لوی هیواد په ترس باندې کوو ګورو، ډېر لوی اقتصاد لري. هر اقتصادي عمل چې امریکا کوي په نړۍ باندې اثر لري، کاغه نه یوازې اقتصادي سیاست وی که نظامی سیاست وی یا په نړیوالو ادارو کې د دوی ګډون وی، د یو لوی اقتصاد په شکل باندې، د یو لوی سیاسي هیواد په شکل باندې، لوی زبرځواک په شکل باندې د امریکا سیاست ټول نړۍ باندې اثر لري. مثال په توګه زه وایم، ولسمشر ترامپ چې کله تیر ځله ولسمشر شو د ایران سره د اتمی وسلو معاهده نه ځان وښتو هغه په سیمه کې امنیت خطر سره مخامخ کو او اروپایانو چې کوم تعهد هغه سره کړو هغه وعده خلافی شو نو کېدای شي دغه راز لویز برزواک چې یو تعهد نه راوځي د نورو ائتلافي هیوادونو په پالیسیو باندې هم منفي اغیز لري ولې مثال کې د افغانستان کوګور کله چې ولسمشر بایدن دا وعده کړ او چې افغانستان به راوځي او یا ترامپ دا وعده کړ چې افغانستان کې جنگ ختموي خپل ائتلافي هیوادونو سره هیڅ مشوره پیو نه کړ څنګه به راوځي فیصله وکړي چې راوځو او راوتل نو دا هغه لحاظ باندې نړیوال اړیکو باندې یو تاثیر لري خو دا ټولې فیصلې د دوی داخلي پالیسیو په اساس کړي دي نه دا چې نړۍ ته ضرورت درلودو تنکی شک نشته دی او لویز برزواک هیواد په شکل باندې ګورو چې د دې اقتصادي اړیکې اقتصادي ګټې په چوڑن لای کی باندې دي هر قدم چې اخلي نړۍ ته یا مثبت او یا منفي تاثیر اړوي
د نبرسکا فانتون د افغانستان د چرنیز مرکز مشر شرجان احمد صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بس کې لمک سره موږ غړون کړو خپل نظر وړاندې
تشکر از وختتان
جزئیات بیشتر در لابلای برنامه با ما شریک خواست ساخت
او دا چه غصه چه تویل کیگی او مونگ چنگه که ولی شو خپلا غصه کنترول کرو
فعالیت فیزیکی زیادتر از انرژی بگیرن خود تغذیه بکنن تا یک آینده نصاب نشوند
اگه دیس را احتیاط اگه سوی آقا همیشه خوری زکا آقا مقدار بانی نپویگی
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید
تاسول امریکا غکسخه د دیش ټکو خبرونه غوړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رسنۍ او پلاوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت د پوځیانو پر شکنجه کول او وژلو او نیولو جدي اندېښنه خوده ده ترڅنګ یونما وایي د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون په افغانستان کې په خزو انجنو محدودیتونه لا پسې زیات کړی دي د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان 2023 کال د جولای او سپتمبر میاشت ترمنځ موده کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په راپور کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړوندو دوام یادونه کړې او ویلي دي چې طالبان د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژل لړۍ ته دوام ورکړی دی
د 2023 کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر د 30 نیټې ترمنځ د یونما د بشري حقوقو څانګې د خپل سرو نیونه او توقيف لکتر لګت سلويخ مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواخونو لکتر لګ لس مورده او د افغانستان د پخواني ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو لکتر لګ 15 وژنې ثبت کړې دي
جامعه جهانی لحاظ‌های بین المللی به ویژه سازمان ناتو به عنوان بزرگترین سازمان نظامی جهان که 20 سال در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان بوده در 3 سال گذشته در برابر بازداشت، شکنجه، توهین، تحقیر، اذیت و آزار نظامیان پیشین افغانستان سکوت اختیار نمودند.
بعد از حاکم سازی گروه طالبان در قدرت، اطلاعات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که سب در دیتابیس امنیتی بود و دست گروه طالبان افتاد و این باعث شد تا شناسایی و پیدا کردن محل زندگی نظامیان پیشین افغانستان مخصوصا زنان برای آن آثار سازد.
یونما په دغه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته په اشاره ویلي د ځخکر چې د قانون محدودیتونه پراخوي او نوي محدودیتونه ورزیاتوي
افغان میرمن یو انجونی لا هم په افغانستان کې د تبعیض او ډول ډول محدودیتونو سره لاس او گریوان دي
د بخښنې نړیوال سازمان په لوړ غږ د خزو انجونو په اواز د محدودیتونو پړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست تازه څرګندونې غندلې دي
عفو بینین بنال بس چرتن جی پی فوهانی لغوی تمام فرامین و تصاویب قرآن وسطایی طالبان نسبت به حقوق زنان و دخواه در افغانستان هست عفو بینین بنال به صورت متواتر از جامعه جهانی بویشه سازمان ملل متحد خواسته که اقدامات معنادار و جدی روی دست بگیرد نسبت به وضعیت بحرانی حقوق بشری و وضعیت انسانی و بشری در افغانستان.
د بخښ نړیوال سازمان د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې افغانستان په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ځوابول ته طالبان د حاضرولو لپاره هیڅ کوم میکانیزم نشته چې له عملی د ډله ډېر زړه ور شوي او بشري حقوقو څخه سرغړون ته دوام ورکړی دی.
وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان کاملا مشهود هست. اعمال ضد بشری و زن ستیزانه طالبان کاملا بر تمام جهان آشکارا هست و ما می توانیم همه با هم با کمک آقای بنت آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسیم.
ریچارد برنت خپل نوی راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولې دی. دغه حکومت وایي زبیح الله مجاهد ویلي ښاغلی برنت د طالبان د حکومت پر خلاف تبلیغ کوو.
برای بحث بیشتر و بررسی موارد نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان با محترمه نظیفه جلالی عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و فعال حقوق زنان صحبت میکنیم که از ناروی از طریق اسکایپ با ما است.
مرمان جلالی خبروان تخرغل است.
ډیره مننه وای جان سلامونه تاسو ته ستاسو ګرانی همکاري ته او ټول هغه دوستان چې مو ویني.
علیکم سلام. خانم جلالی شما در خبرو هم شنیدین با تعقیب گزارش تازه یونما در مورد ادامه بازداشت شکنجه و کشتار نظامیان و مقامات حکومت پیشین افغانستان توسط طالبان، روز گذشته صدر اعظم بریتانیا و کانادا نیز در برابر وضع تظاهرات طالبان بر زنان واکنش نشان دادند. نظر شما درباره گزارش و این واکنش‌ها چی است؟
بسیار زیاد تشکر. البته متاسفانه اول ما باید بگویم که این گزارش بر مبنای حقایق که در جامعه افغانستان امروز رخ میده، خصوصا شکنجه و دستگیری های سر به خود و بازداشت نظامی های 20 سال گذشته افغانستان، این حقیقت تلخ است که متاسفانه ما روبرو هستیم و قابل پذیرش است، چون امرایشان در تماس هستیم و برخی قضایایشان ما ثبت راجستر کردیم و هنوز هم جریان داره که امرایشان تماسای خود را نگاه کردیم تا که بتانیم قضایای بیشتر را داشته باشیم و حداقل نظامیایی که اجازه ندارن فامیلایشان به دیدنشان بیا یک پل شویم که لااقل به فامیلای از اونا معلومات بتیم که اینا کجا هستن یا در کدام زندان هستن یا به کدام موضع برده شدن، که در این قسم به شکل دایی پروسه به شکل مستقیم ما دخیل هستیم. پس من این گزارش را کاملا تایید میکنم و قابل ذکر است که در این گزارش بر مبنای مستندات و صحبتهای جور شده که عملا معلومات بر یونما و به برخی سازمانهای دیگه به شکل رسمی رسیده یا صحبت کردن و تحقیقی که اونا انجام دادن و یک تیمی که داشتن که به زندانها برن امرای اوزه ها صحبت بکنن و این تیم فقط به خاطر از این جور شد که نظامی های افغانستان چند تا نوارای تصویری و صوتی را قبلا هم فرستاده بودن به فرونت لاین دیفندر و بعضی سازمان های دیگه که باز بالاخره به این نتیجه رسیدن که اینا باید رابطه به این موضوع یک گزارش داشته باشن و همچنان دو سه جلسه را که ما داشتیم، یکی امرای نظامی هایی که در داخل افغانستان بودن این جلسه را ما برگزار کردیم که مشکلات از اینایی بود که دیجیتال سیکیوریتی حتی ندارن، واتساپ شان هک میشه، مثلا فیسبوک مسنجر شان هک میشه یا مثلا ردیابی میشن به شکل بسیار آسان. به می خاطر ما یک جلسه را در افغانستان هم رای زینا داشتیم، یک جلسه هم را یک تعداد نظامی هایی که به پاکستان رفته بودن و حتی در اونجا ما بعضی قضایه هایی را ثبت کردیم که توسط دولت ایران نظامی ها پس به طالبات تسلیم میشن، تا مرز آورده میشن و در مرز به طالب تسلیم میشن، که یک قسم کیس های خطرناک ما هم داریم و چند دانه قمندان های نظامی اسبق تسلیم شدن به طالبا و همچنان یک تعداد نظامی هایی که در پاکستان هستن و به بسیار شکل بیرحمانه زندگی خود پیش میبرن، از لحاظ اقتصادی بسیار تحت فشار هستن، امرای از اونا هم ما جلسات خود را داشتیم. پس بنان این وضعیت هم من تایید میکنم، هم امرای از این گزارش من موافق هستم، ولی یک مسئله که قابل تشویش است واکنش هستن که بازم مثل مسئله نقض حقوق بشر در افغانستان یا موضوع خانم‌آوری، اینا اقدامی را که باید بکنن انجام نمیتن، ولی تنهایی که ما متاسف است هستیم و ای بسیار گپ بد است و نمیفهمم
با همدی تلاو مرمن جلالی
بله. این مسئله است که نتیجه نمیده
با همدی تلاو من در بخنر اول سازمان هم پا خزو در طلبان و محدودتون و تخبرگون خوده لیده و در چول و فرمانو در لغوکی دو گخته نکرده پختن دا و چه ولی ورستر بلی دا محدودتون زیادیگی؟
دلته څو دلایل درلودلی سي وایجان اول دلیل یې دا دی چې د غنړیوال ټولنې په شمول باندې د ټول سازمانونه چي دي هغه د دې پر ځای چې یو اساسي د حل لارې پسیسي یا په دوی باندې فشارونه زیات سي د پر طالبانو باندې ډیپلوماټیک فشار د ډیرېدو په خاطر باندې لابي وسی هغه څه دوی نه کوي سيدي موږ یې لابي کوو د افغانستان د بشري حقوقو ملاتړ کوونکې د دې لپاره چې پر طالب فشار ډیر سي لابي کوي لیکن هغه مسول سازمانونه چې یا اداري معتبر اداري چې تاسو یادونه وکړله چې په هغه کې آی سی جی دی آی سی سی دی خپل نړیواله ټولنه د خپل مثلا هیومن رائټس کونسل دی د دوی نقش چې بارز رول التلوبولې سي دوی اغلابي نه کوي چې پر طالب باندې فشار ډیر سي دوی ورس تر بل یو رقم نارمالایزیشن کوي نارمل سازی کوي د طالب چې ولاد د فلانه افغانستان ته ولاړ یو دوی ورځي وګرځي نو په افغانستان کارا مارامي ده یا مثلا یو شز چې په سودا په سیهام وزي کچيري غیر ژوندۍ کوټه ورسېدله د دې ولا خو شز په سودا په سی ولاړل او ژوندۍ کوټه ورسېدله نو آیاستسي توقع دادی چې یو شز چې بازار ته وزي حتمان باید مړسي خدا سیم ممکن نه دی نو یو تاریخ حقیقت یا دلیل دا کیدلی سی دوه هم تاریخ دلیل دا دی چې په افغانستان کې د نن متاسفانه میرمنې په کامل اندازه باندې تنادی زموږ ورونه د دوی په څنګ کې نه دریږي د فامیل لخوا حتی دوی نه حمایت کیږي د افغانان لخوا دوی نه حمایت کیږي او دوی کچيري اعتراض کوي کچيري جغل وړي او چتایي کچيري د خپل مشکلات حتی د چا سره شریکي دوی په حمایت کیږي نه حتی کله کله د فامیل لخوا دوی ته ویل کیږي چې تاسو د مشکلات چا سره مشارکې وې ځکه چې شرم دي نو سربیره پر دوی چې دوی خپل نه حمایت کیږي حتی د یو بل تهدید سربیره پر طالبانو د کورنوي لخوا دوی مواجه دي نو دغه څو دلایل دي چې ما په نظر باندې فضا نورم قیدی او سبب دي کیږي چې دغه مخالفتونه یا دغه محدودیتونه د میرمنو په وړاندې ډیر سي
بله خانم جلالی شما او کنه شاو در کل ګام های عملی کشورها یاد کردین که گفتین اگر ګام های عملی برداشته نشه هیچ نتیجه کارشان نداره مشخصا این ګام های عملی چی بوده میتونه در برابر حکومت طالبان
ببینین فرخنده جان عزیز گام های عملی بسیار زیاد وجود داره که اگر ما مثلا بش بپردازیم یکی از این گام ها میتونه که اضافه کردن فشارهای دیپلماتیک باشه مسئله دوم میتونه باشه که کشورهای اسلامی باید تمامشان یک جای شوند و یک موضع مشخص را در مقابل طالبان اینا بگیرن که تا الان این کار نشده مثلا یک کشور قطر است که خودشان لابیگر طالب هستن حمایت میکنن کشور پاکستان هم قسم کشور ایران هم قسم و هر وحشت را که طالب به نام دین انجام میده کسی نیست که جلوش بگیره کسی نیست که ازش پرسان بکنه کسی نیست که بگه که این کار در اسلام نیست و تو حق نداری از اسلام سوء استفاده بکنی مثلا اینی یک گام عملی و بسیار خوبی بوده خدا
که وادونش تاسو یادتل هیچ وقت دست یا اوچه پا اصلاح ولشی بینینی چه دیو دی ملاته ورکی پس غرده بانه خوب در قطول مسئله تاسو یادتل طالبان رده ای وی چه دستی کمچنش تاره و اونستان که خوز تا در شریعت پرانا که حقونه ورکری دی
وی جان دا خو تاسو ته هم معلومه ده چې د میرمنو حقونه حتی د اسلام له نظر څخه چې دی هغه په افغانستان کې فقط کې طالبانی لمنځه وړي دي او طالبان دغه څخه په یو نحو باندې سوء استفاده کوي کچیر موږ د طالب سره اسلامي باس وکو اصلا د شریعت یو ماده یا د قران کریم یو آیات د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم موږ نو پیدا کولې د کوم وضعیت چې طالبان پر افغان میرمنو باندې راوړي دي موږ وایو چې دغه اسلامي ګام دی پورته کړی دي بلکې وحشت ظلم د انساني کرامت لمن زوړل تحقیر شکنجه دا ورستر بلې ډیریږي په اسلام کې دغه یو مورید موږ او تاسو نو پیدا کولې دغه هیڅ کله باید توجیه نشي چې طالبان د اسلام له نظر دغه کار کړی دي یا د دوی هغه دلیل چې دی هغه اسلامي دلیل دی په دې باندې تاسو پوهیږئ موږ هم پوهیږو چې په اسلام کې ځې تکراران وایم شاید دغه مسله ډیره تکراری سیوی خو بیا هم زه په تکرار باندې وایم چې په اسلام کې شوزو ته د سیاسي مشارکت حق ستدې په اسلام کې د اقتصادي مشارکت حق ستدې په اسلام کې د تعلیم حق ستدې په اسلام کې په نور انسانانو باندې ظلم شکنجه ناروا کړ دي، لیکن دوی عملا کوي. پاتیس ولادت تاسو ول چې اسلامي هیوادونه په شکاره ډول باندې د دوی ملاتړ نه کوي، د دوی دوی ملاتړ نه دی کړی او مخالفت هم نه دی کړی، او دا نه مخالفت خپل
ډیر مننه امر منځ راځي زمنګ د خپلونه وخت بيخي خلاص شو، نو ډیر مننه تاسو دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړو خپل نظر وړاندې کړو.
یک جان تشکر. قسمی که میبینیم برنامه رو به اختتام است. شب روزتان بخیر.
تربیت.